Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شپې زه صفی الله ستنګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم نن سه شنبه د 1403 کال د دلوي سلواغې درويشتمه د 2015 کال د فبروري 11مه پیل په خبرونو کوو امریکا د داعش د خراسان څنګه د ورتیا او فعالیتونو په اړه چې په افغانستان او سیمه کې پراخ شوی اندېښنه څرګنده کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازي دوروتی شیا د دوشمې پر ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د داعش د فعالیتونو د ارزونې لپاره جوړه شوې وه وویل د داعش خراسان څنګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. وړاندې به نور جزئیات هم واورئ. د ستر صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي افغانستان په 2023 کال کې له سخت بشري بحران سره مخامخ و. دې کمیټې پرون په یو راپور کې ویلي میلیونونه افغانان د اقتصادي ستونزو، لسیزو جګړو او طبیعي ناورینو له امله روغتیا، خوراکي توکو او پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخو کې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان و. دې ادارې ویلي له افغاني سرې میاشت ټولنې سره یې په همکاري کې خپلې مرستندوی چارې پراخې کړي څو د افغانانو لپاره طبي خدمات، مالي مرستې او مهم اساسي خدمتونه مهیا کړي. ستر سلیم نړیوالې کمیټې د راپور له مخې دوی د افغاني سرې میاشتې ټولنې په همکارۍ نږدې 1 میلیون افغانانو ته چې 15% یې ښځې او ماشومانو په 8 لکه کلینیکونو کې لومړني روغتیایي خدمات وړاندې کړي. همدارنګه څه باندې 312000 دوزه واکسین تطبیق کړي او 8800 ماشومانو چې د خوارځواکۍ له ستونزو سره مخامخ و د دوی د تغذیې د پروګرامونو څخه ګټه اخیستې. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو اف پی د دوشنبه پر ورځ د حبوباتو د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل تیر کال 15 زره ټنه لوبیا، نخود، دال او نور یې تر 100 لکو څخه زیات افغانانو ته ویشلې دي. د ادارې د دوشنبه پر ورځ په یو خبرلیک کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی زیاته کړې چې دا مرسته د اروپایي اتحادیې، جرمني، جاپان او امریکا په مالي ملاتړ شوې ده. دبلیو اف پی وایي دا حبوبات د ژوند ژغورونکي مرستې په توګه ویشل شوي. د ماش، لوبیا، عدس، دال او نخود په څیر حبوبات چې په افغانستان کې بیا نسبتا ارزانه ده ډیر پروتین او معدني مواد لري. له چین څخه یو کارګو یا باروړونکی ریل ګاډی پرون د دغه هیواد له چونګچینګ ښاره د افغانستان په لور روان شو. د چینایي رسنیو د راپور له مخې په دې ریل ګاډي کې د مخابراتي تجهیزات او نور وسایل بار دي او تمه کیږي له 12 تر 15 ورځو افغانستان ته ورسیږي. چینایي چارواکو د افغانستان ته د ریل ګاډي په وسیله په مستقیم ډول د سوداګری وسایلو د لیږدولو یو نوې لار بللې او ویلي دي چې ریل ګاډی به له قزاقستان او ازبکستان څخه په تیرېدو چونګچینګ او افغانستان سره ونښلوي. په دې ریل ګاډي کې د چین د زیټي مخابراتي شرکت لخوا جوړ شوي مخابراتي وسایل د افغانستان د مخابراتي شبکو د پراختیا لپاره کارول کیږي. د فراه ولایت په ابو نصر فراهی بندر کې د یو موټر په لار کې د ماین د چاودنې له امله 2 تنه مړه او 3 نور ټپیان شوي. د ایران په پوله کې د ابو نصر فراهی بندر کمیسار محمد اسماعیل زاهد ویلي دا پیښه پرون ماسپښین هغه وخت شوې چې یو موټر د دې ولایت په سرحدي سیمو کې پرخښ شوی ماین وخود. د ده په وینا دغه ماین په پخوا کلو کې خښ شوی و. طالبانو د دې پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې افغانستان لا هم د نړۍ یو له هغو هیوادو دی چې ډیر ماینونه او ناچاودي مرمۍ پکې پاتې دي او د هغو د چاودنو له کبله هر کال سلګونه انسانان په تېره بیا ماشومان وژل کیږي. د منځنۍ اسیا رسنیو پرون د ازبکستان د امنیتي چارواکو په قول وویل د دغه هیواد د دولتي خدماتو ادارې او د کومرک کمیټې د سرخانداریا په سیمه کې 600 کیلوګرامه چرس کشف او ضبط کړي. د ازبکستان د ګمرک کمیټې ویلي دا چرس چې ارزښت یې 14.5 میلیون ډالر ته رسیږي غالبا له افغانستان څخه ازبکستان ته قاچاق کېدل. د چارواکو په وینا دا چرس د جاروګانو د لاستو په منځ کې پټ شوی و. دوی وایي چې جاروګان چې شمېر 500 ته رسېده په یو لارې کې وړل کېدل. او ستور پیژاندی د 2023 کال د دسمبر رئیس د یوې سیارګۍ په اړه څېړنه کوي چې پراتلونکو اتو کلونو کې به د ځمکې تر څنګ تیر شي. یو تازه څېړنه ښیي چې له ځمکې سره د دې سیارې د ټکر احتمال زیات شوی. د اروپا فضايي ادارې ای اس ای د وروستیو خبرو شو معلوماتو له مخې څه باندې 2% امکان شته چې د 2023 YR4 په نوم دا سیارهګۍ د 2023 کال د دسمبر په 22مه لزمکه سره ټکر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې یوه اونۍ وړاندې لزمکه سره د دې آسماني جسم د ټکر احتمال 1.2% اټکل شوی و. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. دا خبرونه التم لوستلی شئ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه باندې وزانګړې غونډه وشوه. موضوع د داعش د خراسان څنګه د فعالیتونو په اړه باندې بحث و. ګډونوالو په دې چارې اندېښنه وښوده.
As the Secretary General's report highlights,
لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور هم ټینګار کوي، په داعش پورې تړلې ډلې په ځانګړې توګه د خراسان څنګه نړیوال تهدید ګڼل کیږي.
د امریکا د کانګرس څو غړیو او یو شمیر امریکایي پوځیانو د کډوالو د پروګرام ځنډیدا په تیر بیا د افغان کډوالو د پروګرام د ځنډولو په اړه باندې خبرداری ورکړی او د امریکا ملي امنیت ته ګواښ بللی دی. په پاکستان کې ایثار ځینې افغانان وایي
پخوا یوازې پاسپورت او ویزه غوښتله، اوس NOC په نامه یو بل سند شو او هغه م اخیستل هر څوک یې اخیستلی نشي. سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دی مړي.
نن د فبروري 18 په ساينس کې د نجونو او ښځو نړیواله ورځ ده. د افغان روباټیک نجونو د یوې غړې خبرې به واورو.
We believe in a future where all Afghan girls can learn and thrive. On World Science Day, we celebrate the power of science to change.
او د کندهار د کارګرانو د ستونزو په اړه هم خبرو.
دغه ژمه چې را شروع سوې ده، نوې سوې ده، په دا ژمه کې بس کارونه سره سکوت سوې دي، سره کمزور دي، کارونه نسته. ټول دغه انسانان ته سوې نه چې ګر راځي د کار دي، د کارې صدا دي، یو نیمه بجا یو بجا وخت دي دغه د کار سره ناس.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم خره غلاستر توایم. تخنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوړي رازو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه د تروریزم په تیر بیا د داعش د بیلابیلو ډلو له لوري نړۍ ته د ورپېښې ترهګرۍ په اړه غونډه وکړه. د غونډې برخوالو په ځانګړي ډول د داعش د خراسان ولایت پر څانګې تمرکز وکړ او هغه د سیمې او نړۍ لپاره ګواښونکي وبلله. دې ډلې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خونړیو بریدو مسؤلیت په غاړه اخیستی. تفصیل له عصمت ساروانه اورو.
امریکا د داعش د خراسان څنګې د وړتیاو او فعالیتونو په اړه چې په افغانستان او سیمه کې پراخ شوي اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازي دوروتی شیا د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د داعش د فعالیتونو د ارزونې لپاره جوړه شوې وه وویل،
لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور هم ټینګار کوي، په داعش پورې تړلې ډلې په ځانګړې توګه د خراسان څنګه نړیوال تهدید ګڼل کیږي. موږ د دې ډلې د وړتیاو په اړه اندېښمن یو چې د بریدونو د طرحۍ اجرا او د نوو کسانو د جلبولو هڅې کوي په تیره بیا په افغانستان او پاکستان کې.
د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. ولادیمیر ایوانوویچ ورونوکوف چې پرون دوشنبه د تروریستي اقداماتو له کبله نړیوال امنیت او سولې ته د ګواښونو په اړه د امنیت شورا غونډې ته معلومات وړاندې کول وویل، داسې راپورونه شته چې بهرني ترهګر افغانستان ته سفر کوي. ورونوکوف همداراز وویل چې د داعش خراسان څنګه نه یوازې په افغانستان کې بریدونه کوي، بلکې په اروپا کې هم د خپلو ملاتړو په وسیله بریدونه تنظیم کړي دي. د نړیوالې سولې او ثبات په وړاندې د تروریستي ګواښونو په باب غونډې ته وویل چې داعش لا هم د منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه نوي جنګیالي جذبوي. نوموړي وویل، سره له دې چې ملګري ملتونه، نړیوال او سیمه ییز شریکان د داعش د فعالیتونو د مخنیوي هڅې کوي، خو دا ډله لا هم فعاله ده. د سیاسي چارو شنونکی عزت الله پیژاند وایي د نړۍ تجربې ښیي چې په هر هیواد کې چې د خلکو په خوښه اداره او حکومت موجود نه وي هلته د ترهګرو ډلو د فعالیت چانس زیات وي. د په عین حال کې وویل
که نړیواله ټولنه ملګري ملتونه او د سیمې هیوادونه غواړي چې له دغه خطر ځان خوندي او په امن کې وساتي نو باید د طالبانو د حکومت او ادارې له ملاتړ لاس واخلي او پر بدیل یې فکر وکړي.
د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته سره له دې چې په افغانستان کې د جګړې اور سوړ شوی خو تر ټولو خونړي بریدونه داعش کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال چې د ترهګرۍ ضد دفتر مشري کوي په منځني ختیځ او افریقا کې هم د داعش پر فعالیتونو رڼا واچوله او ویل چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرسیدو وروسته د داعش د ودې لپاره شرایط برابر شوي دي. د زیاته کړه د سوریه په شمال ویدیس کې لا هم د داعش د غړیو او د هغوی د کورنیو لسکونه زره کسان په کمپونو کې ساتل کیږي. د ملګرو ملتونو د ترهګرۍ ضد دفتر مشر وویل چې په دغو کمپونو او زندانونو کې تر اووه سوه ډېر عراقي اتما سلګونه سوریهوال او اته زره شپږ سوه تنه د نورو هیوادونو وګړي ساتل کیږي. د امنیت شورا غونډې ته د پاکستان استازی منیر اکرم وویل چې داعش په افغانستان او پاکستان کې پرله پسې وسلوال جذبوي. د همداراز وویل چې القاعده په منځني ختیځ کې کمزوري شوې خو په افغانستان کې بیا سر راپورته کړی. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په ظلونو ادعا کړی چې د داعش مرکزونه په پاکستان کې دي او افغانستان ته د بریدونو لپاره له پاکستانه ورځي. طالبانو په وروستیو ورځو کې د داعش د یو شمېر غړیو د نیولو خبر هم وکړه او ویل چې دا کسان له پاکستانه ورغلي وو. پاکستان په دې اړه د طالبانو مخکینۍ ادعاوې رد کړې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د شان وانډیور په مشرۍ د افغاني واک په نوم د امریکا د اوسنۍ او پخوانۍ پوځیانو یوې ډلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او دفاع وزیر پیټ هیکس ته لیک استولی او په هغه کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام ځنډول د متحده ایالتونو ملي امنیت ته ګواښ بللی دی. متحده ایالتونو زرګونه هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د حضور پر مهال له دوی سره په بیلابیلو برخو کې لکه امنیت او پراختیایي پروژو کې کار کړی، د پی 1 او پی 2 او SIV په څیر ځانګړي مهاجرتي پروګرامونه جوړ کړي دي. خو ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د کار له پیلولو وروسته د کډوالۍ د ټولو پروګرامونو د تعلیق ترڅنګ د افغانانو د کډوالۍ دا ځانګړي پروګرامونه هم وځنډول.
د افغان ایواک په نوم یوې ډلې چې د امریکا د پخوانیو سرتیرو، فعالو یا په کاربوختو پوځیانو او نورو استازیتوب کوي د ټرمپ ادارې ته خبرداری ورکړی چې که د ولسمشر له لوري د بهرنیو مرستو او کډوالو د ځنډولو له پالیسۍ څخه لسګونه زره افغانان چې ډیری یې د طالبانو د انتقام له ګواښ سره مخامخ دي مستثنا نه شي نو دا به د امریکا ملي امنیت ته سخت زیان ورسوي. د امریکا د سټریټس ټایم رسپانی د پرونی راپور لمخې په هغه لیکي چې دوی د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو تلیجلې راغلی چې که امریکا دا استثناوی ونه مني نو نه یوازې به د راتلونکو جګړو پر مهال د امریکا د ځواکونو لپاره د ځایي ملاتړ د کمیدو لامل شي بلکې دا به د اسلامي دولت یا داعش په څیر دښمنانو ته هم دا پیغام ورکړي چې امریکا خپل متحدان پرېږدي. پلی کې دا هم ویل شوی چې د دې استثناو نه منل به هغه افغان امریکایي سرتیری له خطر سره مخامخ کړي چې د دوی میرمنې، ماشومان او والدین لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. د متحدو ایالاتونو د کانګرس یو شمېر غړیو هم ویلي چې امریکا باید له هغو افغانانو سره خپلې ژمنې پوره کړي چې کلونه یې په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی. د کانګرس غړي مایکل مکال سی بی ایس چینل ته ویلي چې امریکا باید دا ډول افغانان ور وغواړي او که دا کار ونه کړي په راتلونکو شخړو کې به څوک پر امریکا باور ونه کړي. د کانګرس یو بل غړي سکاټ پیټرس پر خپل ایکس پانه کښلي چې د هغو افغانانو پرېښودل چې له امریکا سره یې همکاري کړې پر امریکا اعتماد ته زیان اړوي. په پاکستان کې زرګونه افغانان چې امریکا ته د تلو انتظار باسي وایي چې د امریکا له لوري د دوی د انتقال په چاره کې ځنډ اندېښمن کړي او دا په داسې حال کې ده چې پاکستان هم د دوی لپاره شرایط سخته کړي دي. په اسلام آباد کې یو افغان چې نه یې غوښتل دومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
پخوا یوازې پاسپورت او ویزه یې غوښتله، اوس انوسی په نامه یو بل سند شو او هغه هم اخیستل هر څوک یې اخیستلی نه شي. سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دې مړي وخت د ویزو یې هم کم کړی، یو میاشتې بندې وي چاته یې نه ورکولې، بیا یې راکمې کړې، هماغو پیسو باندې یو میاشتنی ویزه درکوي.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لومړنیو اقداماتو څخه یو دا و چې له وخت رسیدو سره سم د نیوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې او د کډوالو پروګرامونه ودروي. د ملګرو ملتو راپورونه ښیي چې طالبانو هغه افغانان نیولي، شکنجه کړي او وژلي چې د لویدیځ له ملاتړه د مخکینی برخمن حکومت لپاره جګړه کړې یا کار کړی دی، خو طالبان دا تورونه ردوي او د پخوانیو حکومتي سرتیرو او چارواکو لپاره د عمومي بخښنې یادونه کوي چې دوی اعلان کړی و.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دی ک تر شنبې ورځې پورې ټول اسرایلی ارغمل شوي کسان خوشی نشي، نو د غزه د اوربند تړون باید لغوه شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورسره دا خبرداري ورکړې ده چې د حماس توندلارې ډلې ویلي دي چې اسرائیل د غزه اوربند ته ژمن نه دی، نو په همدې اساس تر بل خبرتیا پورې د اسرائیلي رغملو د خلاصون پروسه زندوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینی ماڼۍ کې خبرې لرنو ته په دې اړه باندې وویل
As far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out.
خغلی ټرمپ ویل ک ټول يرغمل شوی کسان په غزه کې د شنبې ورځې تر 12 بجو را خلاص شو چې دا از ما په ان باندې یو خو وخت دی، زه وایم چې دغه اوربند لغوه کړی. خغلی ټرمپ هم دارنګ ویل چې دا د هغه دریځ دی او تصمیم له اسرائیل سره دی. هغه هم دا رنګ ټینګار وکړ چې باید ټول يرغمل شوي کسان یو یو راخوش نشي او باید ټول په ډله ییزه توګه باندې راخوش شي. تمواچی د حماس اتونلاری وسلوال د شنبې پورز د سلواغې په وشتمه باندې د اسرائیلی ارغمالو یا بلډله را خوشی کړي، خو د دوشنبې پورز اعلان وکړ چې تر دوی می خبرتیا پورې دغه پروسه زندول ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال همدارنګه وویل چې ممکن له اردن او مصر سره په دې خاطر باندې خپل مرستې بندې کړي چې د فلسطینی کډوالو د منلو څخه ډډه کړې ده. هغه په دې وروستیو ورځو کې باندې په څو واره ټینګار کړی دی چې غواړي فلسطینیان له غزې څخه مصر یا اردن یا هم په سعودي عربستان ته انتقال شي. د هغه په خبره چې غواړي امریکا د غزې مالکیت خپل کړي او هغه ځای د سیمې د ملګرو شریکانو په مرسته باندې بیا ورغوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
نن د فبروري ولسمه په ساينس کې د نجونو او ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې وخت را رسیږي چې په افغانستان کې نږدې څلور کاله کېږي چې افغان نجونې له زده کړو محرومې دي. یو شمېر دوی او د زده کړو د برخې فعالان وایي که افغان نجونو ته د تعلیم زمینه برابره شي، کولی شي د بېلابېلو علمونو په برخه کې لا ډېر ویاړونه خپل کړي. په دې اړه نور جزئیات د عبدي سپوږمۍ په ریپورت کې چې د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم د یوې غړې په غاک پیلېږي سره اورو.
We believe in a future where all Afghan girls can learn and thrive. On World Science Day, we celebrate the power of science to transform lives and call for equal access to education.
غزل صالحی چې د افغانستان د نجونو د روباتیک ټیم تر ټولو ځوانه غړې ده توانېدلې چې د 2024 کال فرست ګلوبل چیلنج سیالیو کې د خپل ټیم په استازیتوب د سیفټی اوارد او میډیا چیلنج مډالونه ترلاسه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د ټولو افغان نجونو لپاره د زده کړې برابر حق غواړي.
موږ د نړیوالو سیالیو له لارې د جنسیتي او کلتوري خنډونو ماتولو ته دوام ورکوو او ښیو چې افغان نجونې آن په سختو شرایطو کې هم بریا ته رسیدلی شي. هر ګام چې اخلو په افغانستان کې او تر دې ورهخوا د نجونو لپاره الهام بښونکی دی څو خپلو هیلو ته ورسیږو. زده کړې یو بشري حق دی. له ښوونځي د نجونو منع کول نه یوازې دوی بلکې د افغانستان راتلونکی زیانمنوي. پریږدئ چې نجونې زده کړې وکړي او د روښانه راتلونکي په جوړولو کې برخه واخلي.
شمسی علی زاده چې د 1999 لمریز کال د کانکور اول نمره وه او اوس مهال په ترکیه کې د طب په څانګه کې زده کړې کوي هم وایي چې که افغان نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړل شي کولی شي بېلابېلو په ځانګړي ډول د ساینس په برخه کې سترې لاسته راوړنې ولري. نوموړې وویل سره له دې چې هره ورځ خپلو موخو ته نږدې کېږي خو د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
دشې زنن د خپل لیدلې خوب ژوندۍ مثال یم او د ډاکټر کیدو هلې ځلې کوم. دا زما لپاره هم د خوشحالۍ ځای دی او هم د غم. خوشحاله یم ځکه هره ورځ خپلې موخې ته نږدې کېږم، خو هره نوې کلمه چې زده کوم د افغان نجونو د زده کړو محرومیت راته یادېږي. د راتلونکي ناڅرګندوالی او د هیواد برخلیک زموږ ټولو افغانو ښځو ته که په داخل کې دي او که بهر یو ذهني بوختیا ګرځېدلې ده.
چه در داخل کشور، چه برای کسایی که موقتا در خارج کشور مصروف تحصیل هستن، به یک مشغله ذهنی تبدیل شدن.
نادیا چې د کابل اوسیدونکې ده، ولې شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځول شوې وایي غوښتل یې یو انجینر شي او خپل هیواد ته خدمت وکړي.
ما غوښتل چې انجینر شم او خپل هیواد ته خدمت وکړم، خو له زده کړو محرومه شوم. ما په افغان ترک ښوونځي کې د ریاضیاتو په یوه سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی و او باید زده کړو ته مې دوام ورکړی وای، خو موږ له ښوونځي بې برخې شو. بیا هم تسلیم شوی نه یم. د خپل ښوونځي کتابونه لولم، هر کال نوي کتابونه ترلاسه کوم او زده کړې ته ادامه ورکوم.
د زده کړو د برخې فعالان له دې ډلې فضل هادي وزین خبرداری ورکوي چې له زده کړو د نجونو دوامداره محرومیت افغانستان د جهالت تیارو ته بیایي او دا یو ستر ناورین بولي.
موږ د ساینس، طب او نورو علومو په برخه کې د ښځو د څرګند رول شاهدان یو. په افغانستان کې هم له سل کال راهیسې ښځو د زده کړې په ډګر کې لوی مقامونه ترلاسه کړي دي، مګر بدبختانه له څلورو کلونو راهیسې نجونې زده کړو بې برخې شوی. دا یو ستر ناورین دی چې برانې ناشونی دي.
د بشري حقونو فعالان له طالبانو غواړي چې نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي. د بشري حقونو فعاله نفیسه بهار وایي
افغان ښځو او نجونو په ساینس او ټیکنالوژي برخو کې ستر پرمختګونه کړي وو. د افغان نجونو روباتیک ټیم لاسته راوړنې، د کانکور اول نمره نجونې، هغو چې بهرنیو پوهنتونونو ته یې بورسیې ترلاسه کړې وې او سلګونو نورې تکړه ښځې، دا ټول د افغانستان د پرمختګ نښې وې. خو له څلورو کلونو راهیسې طالبانو ښځې په کورونو کې بندې کړې دي او له هر ډول زده کړو او پرمختګ څخه یې منې کړې دي. دا یو ساری بشری سرغړونه ده.
د فبروري 11 په ساینس کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې لخوا ښځو ته د علومو، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او د ریاضیاتو په برخو کې د برابر لاسرسي او ګډون په موخه نومول شوې ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 3.3 څېړونکي په نړۍ کې ښځې دي، په داسې حال کې چې د مصنوعي ځیرکتیا د پرمختګ په برخه کې هرو 5 مسلکي کسانو کې یوه ښځه ده. دغه شان د علومو د ملي اکاډمۍ 12% غړي ښځې دي. په داسې حال کې چې نړۍ د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ لمانځي، طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. د 2022 کال په ډسمبر کې یې پوهنتونونو ته د دوی په تګ هم بندیز ولګولو او د 2024 کال په ډسمبر کې بیا آن طبي انستیټیوټونو ته لتګ هم را وګرځول شوې.
وربشو خوست حالت د مساخیل ولسوالۍ د دوو کورنۍ ترمنځ ډیر شکلنه دښمنۍ چې د یوې خواب کې یو کس فجل شوی او د قومي مخاورو او ځایي اوسیدونکو په لوزلو په دوستۍ بدله شوې ده. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
د خوست مرکز اړوند کونډیو په سیمه کې د دې ولایت د مساخیل ولسوالۍ د دوو کورنۍ اوسیدونکو ډیر شکلنه دښمنۍ د قومي مخاورو او ځایي اوسیدونکو په کوخخونو په دوستۍ بدله شوه او دواړه خواو یو بل په غېږه کې ونیول. قومی مخور او نرخیان وای خلق لبادی او دخمنی پتنگ شوی او کچی ری خلاصمان خلقی دروغ جوری حسی وکی خکی لوری روغی تا تیاریگی. دا مسلحین و دا جرگی یا وغیری حاجی حنان مشاد را دیتا ویل
تقریبا دیش کوله کیگی دا دوالا دخپلا منطقه پریخ و پرارش وی و بلوطن تلوڑا چه وست پیر پنور منطقه که شپی سبو کهوی اخیر دی مگد مشرونو دی آرمای کرامو او دی وسنی حکمت دی چارواکو پا حالو زلو او میگه کومو مشران په حال زلو ایده و ترمانس بلاخره پیسلاه وشو.
دی یاد پا خوانه دخمانه خیلوری د دوی پا منس که روغ جولی تخواخ دیوایی د جوان تیر درشکاله لستونز و کراونو سرم لو او دیر مختاجه تیری کردی. د دوار لور پاستازی توب اول بیک او جوال شاو ویل
در سند تا ما خمک شوی والا خود ساری که شپی تا وراز تا نستایی وی پس خورایی وی یه خدای پاک و سینه خدای پاک سیخ حق
دا خو ولای دیش کولا مخ کې دی خان بکنا ول بکنا یمیک پرول ولګز تقریبا مشکلات ډېر نه پته شو پک شو هم اوس په ځان ډېر خوشحال یو د کومونه مشرونه نه چې میک تسې سپه خلقلو جوړی کړو.
قومي مخاور زیاتوي د بدی او دښمنۍ او منفي اغیزې وي کورنۍ پورې نه محدودیږي بلکې د ټولنې نورې برخې هم زیانمنوي او د هر ډول مثبتو پرمختګونو په مخ کې د خنډونو لامل کیږي. قومی مخاور ملک توریالی منگل ویل
د ټول خوس میشتو ولسونه باندې مې غږ دادای چې ټول باید د امن لار غوړه کې د قومي مشرانو او علماو د دولت په چوکاټ کې ټولو بدیو ټولو مشکلاتو ته د حل لار پیدا کړي ترڅو د وطن مو د بیا رغونې او بیا جوړونې په مخ روان شي او د بدیو مخاوني ولې شي.
یاد دی وی په لوی پکتیا او په خاص ډول خوس کې د ځمکو غرونو دختو د میراث په ویش او نورو مسایلو باندې ډیر کله دښمنۍ رامنځته کیږي چې کلونه کلونه دوام کوي. د دا ډول دښمنیو تر ټولو خونړۍ هغه یې څو ورځې مخکې د خوست په عالي شیرو کې وه چې له کبله یې د یوې مور په بطن کې د دریو ماشومانو په ګډون دیارلس کسان چې ښځې ماشومان او نارینه لویان په کې ول ووژل شول.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
وربشو کندهار ته هلته مزدوران د کار له نشتوالي او اقتصادي ستونزو شکایت لري. په کندهار کې ورځني مزدوران وایي د کار نشتوالي او اقتصادي ستونزو یې ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ کړی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کندهار ښار په زړه کې د مدد څلور لارې په څیر ځایونو کې هر ورځ لسګونه مزدوران د کار په تمه راټولېږي.
استادان دا کارګر ټوله په کار اخته وي او خپل لسنه تنخوا ولري او سم صحیح کار
ځوانان او سپین ږیري د سړک پر غاړه له هر تیرېدونکي وسایط څخه د کار هیله لري خو ډیری وختونه هغوی د کار په موندلو بریالي نه سي او ناهیلي خپلو کورونو ته ستنېږي. سید احمد چې هر ورځ د کار په تمه دلته راځي وایي ډیری وختونه ناهیلي کور ته ځي. د هغه په وینا په ژمي کې د کارموندلو ستونزه نوره هم ډیریږي ځکه د ساختماني چارو په څیر ډیری کارونه په دې موسم کې ټکنی وي.
دغه ژمی چې شروع شوی دی نوی شوی دی په دا ژمي کې بس کارونه سره سکوت شوي دي سره کمزور دي کارونه نسته ټول دغه انسانان ته شوي نه چې ګر راځي بیکاره دي بیکاري سره داسې یوه نیمه بجه یوه بجه وخت دی دغه ګرد بیکاره سره ناست کار نه دی ورپیدا شوی دی وروسته پر دا ټول ژمي دغه کم بیکاري په بیکاري کې روانې مخلوق واجره ټول د یخ سره کار نشي کولای بل کار نسته کار نسته کارم مشکلات دغه چې کار نسته شاجي حالت هم داسې سره زی په دې مخه چا وګه ټواغه په پغه ورځ وخرو روزانه د روزانه حساب دی او دا چې دغه سرمایه نو څه شي نهسته بس په پور کوم چلو برغه مو کسر
په دې ورستی کې هیوات د زرګونو کډوالو راستنې دو د بیکاری ستونزه نور هم زیاته کړي ده. عبدالغفار چې څو میاشتې وړاندې له پاکستانه کندهار ته راستون شوی وایي هغه د خپل کورنۍ یوازنۍ سرپرستی، خو دلته د ورځې په اوږدو کې هم د کار موندلو چانس نه لري.
د پاکستان سماجر هم چې راغلی یم، نه خواري شته نه روزګاري شی نشته. د کور سرپرست زه یم چې ګټه مې هر څه پیدا کېږي په ورځ دوه درې کې خواري پیدا شي، کله نه شي پیدا به الله په دا چوک ناست ماښام بېرته کور ته ولاړ شو. زه وچ وړو باندې دونه